رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او په کابل کې د سهار 6:00 شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
په دوبۍ کې بنن د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل سي. روسیې د امنیت د شورا بیرنۍ غونډه راغوښتې ده چې په سوریه کې د امریکا د پرونی هوایی بریدونو په اړه خبرې وکړي. او د معلولینو د اولمپیک په لوبه کې یو ایرانی باسکل چلوونکی د مسابقې په جریان کې مړ شوی دی.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د پولیو واکسین پر وخت، البته که څه هم دوی وایي چې دغه واکسین تطبیقیږي، خو په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د پولیو د واکسین کولو پروسه د ستونزو سره مخ ده. د امریکا متحده ایالاتو د چین په کورنۍ سیاست کې د چین د لاسوهنې پاکله اندېښنه ښودلې ده. او په داسې حال کې چې د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرټ مګابي پر ضد د مخالفانو احتجاجونه دوام لري، حکومت د مخالفانو دا ادارت کړې ده چې ویلي د پولیسو د شنبې په ورځ په حراري کې په مظاهره کوونکو د ټوپکو ډزې کړې دي. د راپورونو لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دوبۍ کې بنن د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل سي. په متحده عربي اماراتو کې به په کانفرنس کې کورنۍ او بهرني خصوصي پانګه اچوونکي ګډون وکړي. د اوبو او برېښنا د وزارت مرستیال امان الله غالب امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت غواړي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګه واچوي. تمه ده چې په دا کانفرنس کې به چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا USAID په همکاري جوړیږي، د 240 موسو امرسته کوونکو ادارو استازي او د آسیا د پرمختیایي بانک استازي هم ګډون وکړي. افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې برېښنا د تولید په برخه کې زیاتې سرچینې لري. په اوس وخت کې افغانستان 1400 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې یوازې 310 میګاواټ برېښنا په افغانستان کې تولیدېږي او پاتې نورې د ایران او منځنی آسیا د هیوادونو نه واردېږي. روسیې د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راغوښتې ده چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پرونی هوایي بریدونو په اړه باندې خبرې وکړي. نور تفصیل د شخلا رحیمزوی ناورو.
داسې فکر کېږي چې د سوریې د دیارالزور په سیمه کې په غلطۍ سره د امریکا هوایي ځواکونو د سوریې د پوځ په مرچلو بمباري کړې وي. په دې بمباریو کې د سوریې د حکومت اتیا عسکر وژل شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه په دیارالزور کې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي. د سیمې لپاره د امریکا د قومندانۍ په یو بیان کې راغلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د دیارالزور سره نږدې بریدونه کړي دي او دوی په دې باور دي چې الوتکو د داعش وسلوال د ښه ډېر وخت لپاره تعقیب کړي وه او بیا یې ورباندې بریدونه کړي دي. په بیان کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي کله چې د سوری چارواکو ورته معلومات ورکړل چې احتمال شته هغه کسان او ګاډي چې دوی ورباندې برید کړی د سوری د پوځ وي، نو دوی سمدستي بریدونه بند کړل. په بیان کې راغلی دی چې په دیرالزور کې مخکې هم د امریکا په مشرۍ ائتلاف بمباري کړې دي. په بیان کې دا ویل شوي چې تر برید مخکې د روسیې چارواکو ته خبر هم ورکړ شوی وه. د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ائتلاف بمباري د دې ثبوت ده چې امریکا د دغه وزارت په قول په سرتنبګۍ د دین انکار کړی دی چې د روسیې د ځواکونو سره خپل اقدامات هماهنګ کړي. اوس نو دا نه ده معلومه چې آیا دغه برید به په اوربند باندې چې څو ورځې مخکې ټینګ شوی تاثیر وکړي او کنه، او بل دا چې د امنیت شورا به څه پریکړه کوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا هم یو تازه خبر. څو شېبې مخکې د نیویارک د ښار د منهاتن په سیمه کې چاودنه سوې ده چې دغه سیمې ته اوس د نیویارک پولیس او اطفایه ورغلي دي. ویل کېږي چې درې کسان په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال سوي دي. په دغه برید کې وبخشي، په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې ګڼ شمېر کسان هم ټپیان سوي دي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. او دا هم نور خبرونه. د هیلری کلینټن کمپاین هڅه کوي چې هغه امریکایان چې د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي د رای ورکولو لپاره رجستر کړي. د کلینټن کمپاین دغه کار په غوالتونو کې چې ویل کېږي په انتخاباتو کې په اساسي نقش ولوبوي د کور په کور ګرځېدو او ټلیفون له لارې پیل کړی دی. همداراز د کلینټن کمپاین ویلي دی چې تر اوسه پورې د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې 15,000 رضاکاران پیدا کړي دي چې تر انتخاباتو پورې به د ورځې په بیلابیلو وختونو کې کار وکړي. د کلینټن کمپاین ویلي دی چې د دوی هدف دا دی چې د انتخاباتو تر ورځې پورې 3 میلیونه کسان د رایې اچولو لپاره نومونه ولیکي او یا ژمنه وکړي چې رایه به اچوي. د ډیموکرات ګوند د کاندیدی کمپاین په دغو دوو ورځو کې غواړي چې په پنسلوانیا کې تر 0 په ورجینیا کې تر 900 په شمالي کارولینا کې تر 1500 په اوهایو کې تر 250 او په ویسکانسن کې تر 200 پورې غونډې جوړ کړي. د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ یې پرون د ټکساس د ایالت د هیوستن په ښار کې وویل چې غیر قانوني مهاجر به پسې اخلي چې په امریکا کې خلک وژني او یا جرمونه کوي. ټرمپ وویل چې دغه سلسله باید چې ختمه سي کله چې د جمهور رئیس دا به ختمه کړي. هغه وویل چې ژمن دی دې خبرې ته. د ټرمپ غونډه په تلویزیون مستقیمه خپرېدل خو خبریالانو ته په غونډې کې د ګډون لپاره اجازه نه ورکړل سوې. د نوریدونکو ولسمشر اوباما همدا اوس د کانګریس د تورپوستو یا افریقایو اصل امریکایانو د غړو په جرګګۍ کې خبرې کوي او البته په غونډې کې خبرې کوي او ویل کېږي چې ولسمشر اوباما به هڅه وکړي چې تورپوستي امریکایان دې ته وهڅوي چې د ټرمپ په خلاف البته په انتخاباتو کې مبارزه وکړي. او دا هم نور خبرونه. د پاریس ښار ځینې برخې پرون ځکه تړلې وې چې پولیسو ته چې یو چا زنګ وهلی و او د درواغو ویلي وو چې په یو کلیسا کې وسلوالو خلک برمته کړي دي. د ټلیفون وروسته پولیسو سمدستي ځانونه سیمې ته ورسوله خو پولیسو په کلیسا کې نه خو څوک داسې وموندل چې برمته سوي او نه هم داسې څوک چې وسلې ورسره وي. د ټلیفون وروسته پولیسو د کمپیوټر د هغه اپ یا پروګرام له لارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې دغه سیمه چې سنلو سیمه نومیږي دغه سیمې ته دې نه ورځي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې وروسته بیا معلومه سوه چې په ټلیفون معلومات رښتیا نه وو خو دوی په دې خاطر عملیات وکړل چې ځانونه مطمئنه کړي چې خطر دفع سوی دی. وروسته بیا په سیمه کې موټر ته د تګ راتګ اجازه ورکول سول. او د معلولینو د المپیک په لوبو کې یو ایراني باسکل چلوونکی هغه مهال مړ سو چې پرون د مسابقې په جریان کې په سړک باندې البته مسابقه کوله. د المپیکس یا د معلولینو د المپیک نړیوال کمیټې ویل دی چې دغه باسکل چلوونکی بهمن ګلبر نژاد نومېدی او 48 کلن و. دا کمیټې ویل دی چې د پیښې سمدستي وروسته د روغتیا ډله سیمې ته ورسېدله او ګلبر نژاد یې د روغتون ته انتقال کړ چې وروسته بیا ډاکټرانو اعلان وکړ چې هغه مړ سوی دی. د معلولینو د المپیک نړیوال کمیټه وایي چې د پار المپیکس په لوبو کې لومړی کس دی چې مړ کیږي. د تصادم علت معلوم نه دی او چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه به تحقیقات کوي. د پار المپیکس د لوبغاړو د اوسېدو په ځای کې پرون د ایران بیرغ نیمه ځوړند و او نن چې د دغو لوبو آخري ورځ ده نو د لوبو د پای په مراسمو کې به خلک د بهمن ګلبر نژاد په یاد یوه شیبه سکوت یا چوپتیا غوره کړي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هم درون خبرونه لمړی مطلب کڅه هم د امیر روغتیا د وزارت لخوا د پولیو واکسین پر وخت تطبیقي خو په ځینو سیمو کې د جګړو لامل د پولیو د واکسین تطبیق کېدل لستون سره مخ کیږي چې بد عواقب څو کال وروسته ښکار کیږي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
روغتیایی کارکونکي وایي په کومو سیمو کې چې د پولیو واکسین په وخت او منظم ډول تطبیق نشي ضرر یې څو کال وروسته خلکو ته ښکار کیږي، ځکه چې د سیمې د ماشومانو د بدن مقاومت به د پولیو د وایرس په مقابل کې کم وي او په نتیجه کې به یې ماشومان فلج کیږي. ډاکټران دا هم وایي چې ماشومانو ته باید هر ځل د پولیو څاڅکي ورکړل شي، ځکه چې د دوی د بدن مقاومت د ګوزند د وایرس په مقابل کې پورته ځي او هغه ماشومان چې یو ځل یا دو ځل واکسین وکړي د فلج یا ګوزند له مرض څخه خلاصون نه مومي. د مرکزی بغلان یو تن ډاکټر عبدالقاهر قانیت وایي چې په بغلان کې څمو د وړاندې د پولیو کمپاین وشو خو ورسره د کمپاین د پیل په وخت کې په بغلان کې سختې جګړې پیل شوې نو ځکه د پولیو دغه کمپاین بشپړ نشو.
بغلان کې په متواتر ډول چې د وزارت صحت امید خانه د واکسین کمپاین کیږي په صحیح صورت باندې ان شاء الله جریان لري اکثریت وخت، اما بعضی وخت استثنایی واقعیت مثلا لکه جنگ واقعیتو کې، مثلا دغه جنگ په بغلان کې په حالت خطرناک او خراب او جنگونه خار پر را رسیدل، او یو خاطر د واکسین ملي کمپاین شروع سه، نو دا کمپاین د جنگ سره په ټکر واقع سه، نو هیڅ دا کمپاین ونه سه، دا کمپاین ناقص کمپاین، نو کله چې دا ناقص کمپاین سم دا حتمًا خطرناک واقعب لري، او خطرناک واقعب دا معنا نه چې سبب بل سبب ښکارا سي، 15 کاله بعد ښکارا کیږي، 3 کاله بعد ښکارا کیږي، 4 کاله بعد ښکارا کیږي. نو دا واکسین همداسې یو مسله ده، موږ کوشش په واکسین کې همدا ده چې موږ د مرز وقایه وکړو.
هغه زیاته کړه چې په تیرو شپږو کالو کې په بغلان کې زکه د پولیو واقع نشته چې خلکو یې خپل اولادونه واکسین کړي دي، خو په بغلان کې د پولیو سب شوی پیښه هم په هغه کورنۍ کې رامنځته شوی و چې له پاکستان څخه راستنه شیو. بلخوا د قندز ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار وای چې له 2011 کال وروسته په قندز کې د پولیو واقع نه درمنسته شوی. هغه زیاتوي چې له نورو هیوادونو څخه راتلونکي ماشومان په لویو لارو کې د پولیو د واکسینولو لپاره د ځانګړو روغتیایي ټیمونو لخوا واکسین کیږي، خو دغه ماشومان شمیر تر اوسه نه دی تخمین شوی چې څومره ماشومان له نورو ولایتونو څخه یا هم له بل هیواد څخه یو ولایت ته داخلي.
دا مې روغتیا وزارت په ټولو لویو لارو کې د واکسین پروګرامونه لري، هغه ماشومان چې د سرحدونو نه راتیریږي، هغه ماشومان چې خصوصا په کندوز کې د لویو لار نه تیریږي دوی ته واکسین کیږي په لویو لارو کې. نو هڅه هم ډیره زیاته دا ده چې ټول ماشومان واکسین شي، سره دې چې ستونزې شته، خو بیا هم ډیری ماشومان ته خصوصا په لویو لارو کې دا سهولت برابر شوی ده چې دوی ته واکسین ورکول شي.
د قندز د چاردری یو تن اوسیدونکو عبدالکریم وای چې په ناامن سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین تطبیق دل ستونزمندي.
د حکومت واکمنه په هغه ساعتو کې چې نشته، نو د واکسین پرسونل هغه ته زړه نشه کې چې هغه منطقو ته لاړ سي، خو خوشبختانه دا چې په هر بندر کې د واکسین هغه کم پرسونل چې دغه ولاړ دي، هر موټر کې ماشومان وي هغه موټر درایي او هغه ماشومان لپاره واکسین کوي، او ځینې خلک ځي کلینیکو ته په مرکزونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلیو بانډو کې کلینیکو نشته، او زیاتره خلک په کلینیکو کې خپل واکسین ترسره کوي، او دغه مشکل تر ډیر حده پورې حل.
په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس پاتې دی. نړیوالو د دغه وایرس یا مرض په مقابل کې مبارزه کړې، او خپل اولادونه یې د تل لپاره له فلج څخه ساتلي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې نړیوال ځکه په افغانستان او پاکستان کې د فلج یا پولیو د واکسین کولو پر کمپاینونو فشار راوړي چې دغه مرض یو ځل بیا په نړۍ کې خپور نشي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دوی باندې ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. د امریکا متحده ایالاتو د چین د استرالیا په کورنی سیاست کې د چین د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښودلې ده. امریکا په استرالیا کې د داسې اصلاحاتو غوښتنه کړې چې لمخې به چین ونه شي کړی په هغه هیواد کې د سیاسي ډلو سره مالی مرستې وکړي، او په دې سره به د چین د سر رسوخ مخه هم ونیول شي. نور تفصیل د سیډنی نه د امریکا غږ د خبریال فیل مرسر پر راپور کې اوري. د استرالیا لپاره د امریکا سفیر جان بیری چې د کار موده مخ په خلاصېدو ده، د استرالیا ورسپانې سره په مرکې کې ویلي دي چې د دې هیواد په کورنی سیاست کې د چین د لاسوهنې په حق له اندېښنه لري. ښاغلی بری وایي متحده ایالات په دې اعتراض لري چې چین غواړي د انتخاباتي مبارزو پر وخت په استرالیا کې ځینو سیاستمدارانو سره مالی مرستې وکړي، او په دې کار سره خپلې ګټې پالي. د امریکا سفیر زیاته کړه چې په دې بیخي زیات حیران شوی چې د چین حکومت د استرالیا په سیاست کې لاسوهنه کوي. سفیر جان بیری د ورسپانې سره په مرکې کې دا هم ویلي چې هیله لري د استرالیا حکومت به په کورنیو مسایلو کې د هغو هیوادونو لاس لنډ کړي چې زموږ په شان ګډ ارزښتونه نه لري. د امریکا د سفیر د دغو څرګندونو نه وړاندې د استرالیا د کارګر ګوند یو سناتور سام دستیاري د چین د حکومت نه غوښتي و چې د هغه د سفر د لګښت یوه برخه دی ورکړي. ښاغلی دستیاري بیا وروسته د مشرانو د جرګې نه استعفا ورکړه. د دې پیښې نه وروسته په استرالیا کې مهم بحثونه پیل شوي دي چې د بهرنۍ هیوادونو لخوا د پارلمان د غړو سره مالی مرستې تر کومه حده او څه ډول اغیزې لري. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ د انسټیټیوټ اجرایوي رئیس پیټر جینینګز وایي که په دې حق له ښکاره ثبوت هم نه وي چې چین د ځینو سیاسي پریکړو د بدلولو لپاره پیسې ورکړي دي، خو د هغه سره اندښنه دا ده چې د چین په حق لا د استرالیا په پالیسي کې داسې اصلاحات راغلي دي چې ټوله ګټه یې بیجنګ ته رسیږي.
Well, there's no doubt the Chinese government is interested in using its diaspora communities to lobby for Chinese interests, and I think we've seen that very
په دې کې هیڅ شک نشته چې چین د خپل هوغات باونه چې په بهرنی هوادونو کې وسیږي د خپل ګټو د لابي لپاره کار اخلي. خو مثال د جنوبی چین په بهیره کې تازه جنجال و. ځین خلکو د چین په پلوي قوي حلیزه لکولي او د هوادونو نه غوښتل چې د حق قضیه په حق له خپل عکس العمل نرم کړي چې دوه مشتې وړاندې د حق په محکمه کې لمانځه ولاړه. د استرالیا د زرغون او کارګر ګوند د غړو سره سلګونه زره ډالر د بهرنیانو لخوا مالی مرستې شوې دي. خو اوس د دواړو ګوندونو استازي وایي چې د دې کار مخه باید ونیول شي. خو د استرالیا په خوانی صدر اعظم جان هاورد بیا د کار سره کلک مخالفت لري. هغه په دې حق امریکا غږ ته داسې وویل:
I certainly don't agree with the suggestions that we should further limit the amount that people contribute.
زه د دې سره موافق نه یم چې د خلکو او کمپنۍ لخوا د مالی مرستې په اندازې د محدودیت وځ شي، ځکه چې په اساسي ډول دا کار د سیاسي فعالیتونو او د بیان په ازادۍ برید دی. په خو هم کوکک شوی و چې د بهرنی هیوادونو او کمپنۍ لخوا مالی مرستو ته قانوني بنه ورکړ شي. د کارګرګون حکومت په 2013 کال کې پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړې وه او د بهرنی هیوادونو لخوا د مالی مرستو بندول پکې غوښتل شي وو، خو دا لایحه هیڅ وخت په قانون بدل نه شوه. د محافظه کارانو ګوند هم یو غوښتنه چې د زرغون ګوند غړو لخوا شوې وه مخې ونیوله او وایي چې اصلاحاتو ته هیڅ اړتیا نشته. چین د سوداګرۍ لپاره د استرالیا تر ټولو غټ ملګری هیواد دی او د راتلونکو لپاره نیکمرغي په دې پورې اړه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې وي. خو کارپوهان بیا وایي استرالیا ته پکار ده چې د چین سره خپلې سوداګرۍ اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی ملګرتیا سره برابرې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنوندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ دویمه نیم ساته پښتو خبرونه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت د منهاټن په سیمه کې یو غټه چاودنه لږ څو شپې مخکې شوې ده. پولیسو سیمه کرا بند کړې ده او د پیښې په حق لوی تحقیقات پیل کړي دي. د دفاعي مسؤلینو ویلي دي چې په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. عیني شاهدانو ځینې کسان لیدلي دي چې په امبولانسونو کې روغتون ته وړل شوي دي. نور جزئیات لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوریا. او د هم د روانې خبرونې یو بل مطلب، په داس حال کې چې د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرټ موګابي پر ضد د مخالفینو احتجاجونه روان دي، حکومت د مخالفینو د اداره کړی چې پولیسو د شنبې پر ورځ په حراري کې پر مظاهره کوونکو د ټوپکو ډزې کړې دي. د زیمبابوې له پایتخت حراري نه بعد امریکا غاګ د خبريال د رپورت غټی کې زمنګ د همکار سید سلیمان شاه نووري.
د زیمبابوی پولیسو د حکومت د مخالفانو د ادعا بې بنیاد وبلله چې پولیسو پرون د شنبې په ورځ د حرارې په یوې مرکزي برخه کې د مظاهره کوونکو د خپرولو په خاطر د ټوپکو ډزې کړې دي او ژوندۍ مهمات یې وکارول. په زیمبابوی کې د بشري حقوقو د مدافع وکیلانو سازمان هم د مخالفانو ادعا تصدیق کړې ده، خو د حکومت یو وایند د مخالفانو تور رد کړ. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف ویان امریکا غږ ته وویل چې پولیسو ډزې وکړې او ژوندۍ مهمات یې استعمال کړل او پولیسو یو ګڼ شمېر کسان نیولي دي. د مخالفانو د ائتلاف ویان ډګلس موزورا امریکا غږ ته داسې وویل:
Today, the police together with the militia dispersed the people, disrupted.
نن یعنی د شنبې په ورځ پولیسو او حکومتي ملیشو زموږ مظاهرې ګډوډې کړې. کوازدانا زیوارسکو د او د مفاکوسو په خارګوټو کې لاریونه د ټوپکو ډزې وکړې. دوه کسه زخمیان شوي دي او پولیسو د مظاهرو په دوران کې د پارلمان د څوغړو په شمول لسلنه ډېر کسان نیولي دي. د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرټ موګابي په ضد سږ کال د جولای راهیسې مظاهرو شدت موندلې. مخالفانو پر جمهور رئیس باندې غږ کړی دی چې یا دې اقتصادي اصلاحات وکړي کنه نو استفاده ورکړي. د زیمبابوې د پولیسو یو ان امریکا اکثرا په یوه تلویزیونی مرکه کې ویل چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیت او پرکول په خاطر ژوندۍ مهمات نو استعمال کړي او د غیدا سمانه ده. دا ایدا بالکل درواغ ده. کم شواهد چې موجود دي که هر څوک یو ګوري دا خبره به ومني چې ژوندۍ مهمات نو استعمال شوي او هر هغه څوک چې دا ډول نظامونه لګي را مخ کې دي شي ثبوت او سند دی وړاندې کی. د زیمبابوې د 29 کلن جمهور رئیس رابرټ موګابي چې له تیرو شپږ دشو کلونو د قدرت په ګدۍ ناستې پر ضد پرونی مظاهرې د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف رابللې وي. مخالفانو ژمنه کړې تر څو چې جمهور رئیس د بشري حقوقو احترام ونه ساتي او له قدرت نه ګوښه نشي احتجاجي مظاهرې او اعتصابونه به دوام ولري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدراندونکو د امریکا د جمهور رئیس د انتخابات په حق لای یو راپور د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن کمپاین هڅه پیل کړې ده چې هغه امریکایان د رای ورکولو شرایط چې پوره کوي د رای ورکولو لپاره یې راجستر کړي. بل پلو بیا ځینو کسانو د جمهور غوښتونکو د ګوند په کاندین ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی دی چې خلک تشدد ته هڅوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
داسې څرګندونې چې ښایي تاوتریخوالو ته لمن ووهي. جمهور غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ د امریکا په میامی ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د وسلو پر کنټرول د هیلری کلینټن کلک دریس ته په اشاره د هغې د ساتونکو د بې وسلې کولو غوښتنه وکړه.
I think that her bodyguards
ذ فکر کوم چې د هنری ساتون کې باید وسله پر ځمکه کېږدي. هغه دی بې وسلې شي سمه ده کنه؟ فکر کوم چې ژر تر ژره دی دا کار وشي. تاسو یې پاره څه فکر کوئ؟ هو هو وسلې ترې واخلې ځکه چې هنری وسله نه غواړي. وسله مو چې واخیسته بیا وګورئ چې هغه ته څه پیښیږي.
اوکی
ترامپ دا رنګ ویل چې سیاله غواړي د امریکا د اساسي قانون دویم ځایونه چې خلکو ته د وسلو د لرلو او لیکت اجازه ورکوي لمنځه یوسي. د میرمن کلینټن دفتر د ترامپ څرګندونو پر وړاندې د ویلمې په خبرولو سره ډیر ژر خبرګون وخوت. په لمې کې راغلي ترامپ دا سلار نیول چې خلک تاوتریخواله ته هڅوي. کدا په یو انتخاباتي غونډه کې د خلکو د پرول لپاره ویل شي وي یا د ټوکی پتوګه د هغه کس لپاره د منلو وړ ظرفیت نخ کاری چې غواړي اعلی سرکومندان شي. هغه ترامپ چې لکلونو راپدې خوې د جمهور رئیس اوباما پر امریکایي تابعیت شک څرګند کړو بل اخر و منل چې اوباما امریکا کې زیږیدلای دی.
هیلری کلینټن اند هر کمپاین اف 2008
هیلری کلینټن په 2008 کال کې د زیږیدو په تړاو بحث را فایل کړ او ما یې پای ته ورسولو. تاسو په هیګي زما په مطلب جمهور رئیس اوباما په متحده ایالاتونو کې زیږیدلای. خلاص
باراک اوباما was born in the United States period.
ترامپ د خپل نظر د بدلولو اعلان نه څرګند کړ او نه له جمهور رئیس اوباما څخه بخنه وغوښته. تر دې څرګندونه وړاندې د امریکا د کانګرس تور پوستو غړو ترامپ په دې غندل و چې ولې د امریکا د لمړني افریقایي اصل جمهور رئیس تابعیت ننګول دی. پر همدې حال د ترامپ سیاله دیموکرات نوماند هیلری کلینټن چې د خپل ناروغۍ له امله انتخاباتي منډه ترلو کې له څو ورځو راپدې خو غډون نکاو شمالي کورنۍ ته په سفر کې خپل مبارزه ډېر تپیل کړه.
زه خپل ماشومان لپاره مسؤونه نه ډېر غواړم. دا سه ونړې چې پیاوړې متحدین زیات ملګري لږ دښمنان او لګي اټومي وسلې ولري.
د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي انتخابات ته شاوخوا و نه پاتې دي. د نظر پښتون له مخې میرمن کلینټن په یو امتیاز تر ترامپ مخکې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د همدرنونکو د روان خبرونه ورستۍ مطلب د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې قومونو د پریکړې په کولو سره د ولور مشخص اندازې ټاکلې ده. همدارنګ دوی ژمنه کړې ده چې په بدو کې به د نجونو لور کړې مخنیوي کوي. تفصیل د امریکا غا غشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کې اوري.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله حسرت دوه کلمه مخ کې کوژدا کړې خو له دې عمله چې اقتصادي کمزورې دی او د ولور دی ورکړې وسنه لري و د میاش بلې ته ځنډیږي. حسرت له پکتیا څخه د ویچلیدونکو ویپاڼې مرستیالي پر غاړه لري. هغه له امریکا غږ سره په خبرو کې ول چې خپل معاش او د کورنۍ اقتصاد ته په کتو سره ښایي دوه نورو کلونو کې هم د واده کارونه سرته ونه رسیږي. هغه وایي
دا شرعنم ښه خبره نه ده ولې چې اسلام مبارک دین مقتدر ښایي چې په ښو کارونو کې باید بیړه وشي. او څرنګه چې د نبی رسول الله یو حدیث مبارک ته چې کله ستاسي خويندې او لونه پیغلې شي نو د دوی په ودولو کې تاسو بیا تعامل او ځان مکوي. نو لهدازه د شرعي اصول نه هم بيخي یو اثر غړونه ده.
د پکتیا په مختلفو سیمو کې د ولور اندازې یو بل ته توپیر لري خو په ځینو سیمو کې ان تر 900,000 افغانۍ ورسیږي. دا وضعیت ګڼ شمیر ځوانان دې ته اړ باسي چې د ولور پر کولو لپاره مسافرۍ ته ملا وتړي. مګر د دغه ولایت په سیدغرم ولسوالۍ کې چې یاده ستونزه پکې ډېره مطرح ده، قومونو د یوې ګډې پرېکړې له مخې د ولور لپاره مشخص اندازه ټاکلې چې زیات نه زیاته یې 300,000 افغانۍ دي. همدارنګه دوی تعهد کړی چې په بدو کې به د نجونو له ورکړې او دغه راز د خوښۍ په مراسمو کې له هوایي ډزو پوره مخنیوی کوي.
موږ ولور د حکامتو تاخیر د مشرانو کشرانو د علماو سره په شریکه باندې 300,000 افغانۍ ولور ټاکلی ده. په دې کې موږ بعضې شیان لکه وریځې، غوښه او یو شی مای د سک شیان وي کنه دودي دم هم کړي دي، او که هر چا دا پرېکړه ونه منله 15 کسه لکه ملا صاحب چې ویلي موږ ورته ټاکلي دي دا به ناغت راخلي چې ناغه هم 15,000 ټاکلې ده ورته. که چا ساز وکړ د ساز دپاره 6,000 موږ ناغه ټاکلې ده، که چا بېجایه ډزې وکړې په غورځ باندې وکړې موږ 15,000 ناغه ورته ټاکلې ده.
په عین وخت کې دینی عالمان له ټولو خلکو غوښتنه لري چې په خپلو سیمو کې د ولور اندازه راټیټه او د ټولنې د خیر ښېګڼې په خاطر پر اقتصادي ستونزو سربیره د اجتماعي مشکلاتو مخنیوی وکړي.
دا د ولور په مسله کې ډېرو غرباو فقیرانو ته پایده رسیږي. د رسول الله حدیث ته چې النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، نکاح سنت فمن رغب عن سنتي، وکړه چا رغبت لدې سنت نه وکړي څوک پیخمانه لدې سنت سو فليس مني. رسول الله وینا ده وی هغه د مال اهل نسل نه نه ده. نورونو د قوم مشرانو ډېر یو ښکلی کار وکړ، ډېر یو بهترین کار وکړ، خو پروردګار جل جلاله دی په هغه حقیقي معناو کې دا خبره عمل ته ورسی.
تر دې مخکې هم د پکتیا، خوست او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د ټیټ ولور په برخه کې د قومي جوړښتونو پر اساس پریکړې شوې، خو د ناسم تطبیق په صورت کې مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. په دوبۍ کې به نن د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه 2 ورځنی کنفرانس پیل سي. په متحده عرب اماراتو کې به په دغه کنفرانس کې کورني او بهرني خصوصي پانګه اچوونکي ګډون وکړي. د اوبو او برېښنا د وزارت مرستیال امان الله غالب امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت غواړي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګه واچوي. د نیویارک د ښار د منهاتن په سیمه کې یو زوروره چاودنه سوې ده. یو عیني شاهد رایټرز خبري اجنس ویل دي چې د چاودنې سمدستي پولیسو سیمه کلا بند کړه او د اوروژنې پرسونل سیمې ته ورسېدل. لږته لږه 3 کسان لیدل سوي دي چې په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال سوي دي. د پولیسو او د اطفایې چارواکو ویل دي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. روسیې د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راغوښتې ده چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د هوایي بریدونو په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور بیا د روسیې دغه اقدام غندلی دی او ویلي دي چې امریکا دغه برید قصدي نه دی کړی. داسې فکر کیږي چې د سوریې د دیر الزور په سیمه کې دي. په غلطۍ سره د امریکا هوایي ځواکونه د سوریې د پوست مورچل باندې بمباری کړی دي. په دغو بمباریو کې د سوریې د حکومت 80 کسان وژل سوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو په دیر الزور کې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي. د سیمې لپاره د امریکا د قمندانۍ په بیان کې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د دیر الزور سره نږدې بریدونه کړي دي او دوی په دې باور دي چې الوتکو د داعش وسلوال د ښه ډېر وخت لپاره تعقیب کړي وو او بیا یې ورباندې بریدونه کړي دي. د هیلری کلینټن کمپاین وایي چې هڅه کوي چې هغه امریکایان چې د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي د رای ورکولو لپاره رجستر کړي. د کلینټن کمپاین دا کار په غلطونو کې چې ویل کېږي په انتخابات کې په اساسي نقش ولوبوي د کور په کور ګرځېدو او ټلیفون له لارې پیل کړی دی. د معلولینو د المپیک په لوبو کې یو ایراني باسکل چلوونکی هغه مهال مړ سو چې پرون د مسابقې په جریان کې په سړک باندې ټکر وکړ. د پار المپیک یا د معلولینو د المپیک نړیوال کمیټه ویل دي چې دغه باسکل چلوونکی بهمن ګلبر نژاد نومیدی او 48 کلن و. دا کمیټه ویل دي چې د پیښې سمدستي وروسته د روغتیا ډله سیمې ته ورسېدله او ګلبر نژاد یې روغتون ته انتقال کړ چې وروسته بیا ډاکټرانو اعلان وکړ چې هغه مړ سوی دی.
او د همدرونو کودن نزیده هوا اټکل په کابل کې بنن اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 1.15. په قندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 3.19. په هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 4.18. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 2.25. په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8.25، په خوست کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2.15، په قندز کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 6.19، او په پېښور کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8.40. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. د ملکیان نه مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجې پیل کېږي. ترغیب به هم تاسو خدمت کې حاضر یو. تاسو ټول په لاله سپرم پاتې ورځ منک مرغه د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. لنډ شبو کې د خبرونې شروع کېږي.
رادیو آشنا.